تاتمی اباس تاسو ستړي مشي قدر منوریدونکو یو بل خبرونه پایل شو او رشید ولسمشر د لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم دفتر د ولسمشر هغه خبره ناسمه وبلله چې ویلې د ښاغلي دوستم د لوی څارنوالۍ په اجازه ترکیې ته تللی دی. د ولسمشر د لومړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم د قضیې په اړه د جوزجان د پخواني والي او د دوستم د دفتر د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. دغه راز په خبرونه کې اوري چې د هلمند کروندګر شکایت کوي چې د هندوانو د خرڅلاو لپاره بازار نشته. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته خبرو. خلوم لای پامو کریدی دی سات مهم و خبرونو تا سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا ته د روبات په یو مسابقه کې د ګډون لپاره یوې ډلې افغان نجونو ته د امریکا د ویزې ورکولو په مسله کې مداخله وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر او یو شمېر عربي هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د پای ته رسولو په هدف نن له کویت څخه قطر ته ځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د روسیې له ولسمشر سره وروستۍ کتنه خوا او خبرې ډېرې ښې خبرې درلودې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا ته د روبات په یو مسابقه کې د ګډون لپاره یوې ډلې افغان نجونو ته د امریکا د ویزې ورکولو په مسله کې مداخله وکړه. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې سره هکبي ساندرز د چهارشنبې په ورځ وکړه. د هرات ولایت شپږو نجونو زده کوونکو په دغه مسابقه کې چې د جولای په شپاړسمه پیلېږي د ګډون لپاره د ویزې غوښتنه کړې وه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غوښتنلیکونه دوه ځلې رد کړي چې دې مسلې ډېر غبرګونونه پاره ولیو. کله چې ترامپ له دغه ستونزې خبر شو مداخله یې وکړه او د غونجونو ته متحده ایالاتونو ته د تګ لپاره د لسو ورځو لپاره اجازه ورکړه. د ستراتیژۍ په برخه کې د ترامپ د ملي امنیت مرستیال سلاکار دینا پاول وویل زموږ لپاره بل دې زیات ویاړ نه و چې دغه ځوانې ښځې چې ساینس پوهانې هم دي ولرو. دوی د افغانستان د خلکو ښه استازیتوب کوي. دوی د افغانستان راتلونکي مشرانې او د دې هیواد پیاوړې سفیرانې دي. انتقاد کوونکو استدلال کاوه چې د غونجونو ته د ویزې نه ورکول افغانستان ته چې امریکایي ځواکونه پکې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جنګیږي غلط پیغام ورکوي. د هغو طالبانو چې یو وخت نجونې ښوونځیو ته له تګه منع کړې وې. په دغې نړیواله مسابقه کې د شاوخوا یو سلو شپېتو هیوادونو نجونې ګډون کوي. د تنظیمونکو په وینا لومړنۍ ډله به ایرانۍ وي چې متحدو ایالتونو ته داخلیږي. د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچیچ جنرال عبدالرشید دوستم د ځان په جنسي زورونه تورن کړی دی. وایي د محکمې په بله غونډه کې به دوستم هم حاضر شي. احمد ایشچی ازادي راډیو ته وویل چې د سرطان په 13مه چې کله د کابل وبخی د جوزا په 13مه چې کله د کابل د دوهمې حوزې په ابتدایي محکمې کې قضیه څېړل کېده، نه پکې دوستم او نه هم د هغه کوم استازی وو. د دوی له لورې هیڅوک نه و. له همدې امله محکمې حکم وکړ چې په بله جلسه کې به هغوی حاضر کړي. احمد ایشی تور پورې کړی دی چې نږدې اته میاشتې مخکې جنرال دوستم د پشبرغان کې شکنجه کړ او د ده جنسي زورونه وکړه. د جنرال دوستم پلویانو په یوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویلي دي چې د احمد ایشی تور پر یو شمېر سرتیرو چې له هغوی تحقیقات شوي دي. د لوګر په مرکز پل عالم کې د 15 میلیون افغانیو په لګښت یو لوی سپورتي جمنازیوم جوړ شو. د لوګر والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل
د 500 نندارچیانو په ظرفیت یو ستر عصري مجهز دو منزله جمنازیوم د 15 میلیون افغانیو په لګښت نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.
دا جمنازیوم د دو کلونو په موده کې په یو نیم جریب ځمکه باندې جوړ شوی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بنن له کویت څخه قطر ته ولاړ شي. ټیلرسن پرون د سعودي عربستان له جدي ښار کویت ته ولاړ. د په جده کې د کوربه هیواد بحرین او متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له وزیرانو او د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره خبرې وکړې. ټیلرسن غواړي چې د دغو دریو عربي هیوادونو په ګډون د ځینو نورو هیوادونو او قطر روابط بیرته عادي شي. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر تور پورې کړی دی چې له قطر له ترهګرو سره روابط لري او له ایران سره اړیکې ډېرې نږدې دي. دغو هیوادونو پر قطر یو لړ بندیزونه هم لګولي دي. قطر دا تورونه رد کړي دي چې له تروریستانو سره روابط لري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له سی بی این تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې تر څنګ تېرې اونۍ ډېرې ښې خبرې لرلې. د ولسمشر ټرمپ دا مرکه به نن خپره شي او د دې مرکې یوه برخه د سی بی این تلویزیون پر ویبسایټ خپره شوې ده. پر ولسمشر ټرمپ د ډیموکرات ګوند غړي او د جمهوري غوښتونکو یو شمېر اعتراض کوي چې د پوتین درناوی کوي او پر ناتو او یو شمېر نورو لویدیځو ماسو انتقادونه کوي. د اروپایي ټولنې مشرانو د لویدیځ بالکان د شپږو هیوادونو له چارواکو سره پرون غونډه وکړه. دا سرمشریزه د ایټالیا په بندري ښار تیرېستي کې وشوه او پکې د البانیا، بوسنیا، کاسوو، مقدونیا، مونتنیګرو او سربیا مشرانو، همدارنګه د جرمني، فرانسې، ایټالیا، بریتانیا، اتریش، کرویشیا او سلووینیا مشرانو ګډون کړی و. په دې غونډه کې موافقه وشوه چې 570 میلیون ډالر په لویدیځ بالکان کې ولګول شي. په غونډه کې د نورو 1.5 میلیون ډالرو ژمنه وشوه چې د ترانسپورټ او انرژۍ په برخو کې به مصرف شي. د لویدیځ بالکان مشران له داسې غونډو ویره لري ځکه چې دوی نه غواړي داسې انتقادونه پرې وشي چې له اروپایي هیوادونو سره د دوی د یوځای کېدو د لارې خنډ شي. له 2014 کال راهیسې دا ورته څلورمه سرمشریزه ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر د ولسمشر هغه خبره ناسمه وبلله چې ویلې د ښاغلی دوستم د لوی څارنوالۍ په اجازه ترکیې ته تللی دی. دغه دفتر په خپله په دوستم د جوزجان د پخواني والي د جنسي ځورونې په ګډون د ناوله چړن تورونه هم رد کړي، خو خپله اشچی بیا وایي اصلي مجرم دوستم دی.
مجرم اصلی خود دوستم است، داره ما بالای دوستم است. این دو نفر بزنونین اینا شرکای جرم است.
ده هلمن کروانگر شکایت کوي چې د هندوانو د خرڅلاو لپاره بازار نشته.
این هندوانی پا دیده که پرتی مارکیر شایی نست خسیزی نه ده تر والا یغانی سره نیست ده وای 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 خسیب پاران آقا.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د امریکا کانګرس هڅه کوي چې هغه موافقې لغوه کړي چې د وسلو د کنټرول په اړه یې له روسیې سره کړي دي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر د ولسمشر اشرف غنی هغه خبره ناسمه وبلله چې وړ مورځې ویلي و چې ښاغلی دوستم د لوی څارنوالۍ په اجازه د درملنې لپاره ترکیې ته تللی دی. دغه دفتر په خپله په دوستم د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچی د جنسي ځورونې په ګډون د ناوړه چلند تورونه هم رد کړي دي. د دوستم دفتر ازادي رادیو ته په استولي لمی کې د غراز په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له سفارت هم غوښتي دي چې د افغانانو په عدلي او قضایي چارو کې له لاسوهنی ډډه وکړي. ولمورز د په کابل کې د امریکا د سفارت شارزدا فر ویلو چې دا حقوقي مسله ده او د افغانستان حکومت باید جدي وڅېړي ترڅو عدالت تامین شي. بلورته د جوزجان پخوانی والي احمد ایشچی هلمند چې محکمه به ژر قضیه فیصله کړي. ایشچی تور پورې کړی دی چې جنرال دوستم د اختطاف کړی و او د جنسي ځورونه کړی ده. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د جنرال عبدالرشید دوستم دفتر په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د شاغلي ولسمشر دا خبره سمه نه ده چې جنرال دوستم د لوی څارنوالي په اجازه ترکیې ته تللی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د اساسي قانون له مخې لوی څارنوالي د داسې اجازې واک نه لري. اشرف غني د سېشنبې په ورځ ویلي وو چې جنرال دوستم ترکیې ته د درملنې لپاره تللی او هغه ته لوی څارنوالي اجازه ورکړې ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال خبر پاڼه د جوزجان د پخواني والي احمد اشتي قضیې ته اشاره کوي او وایي چې هغه تور د یو شمیر سرتیرو په اړه و، نه د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال په ارتباط. خو کله چې مو موضوع له مدعي سره شریکه کړه، احمد اشچی وویل
اصلا مجرم اصلي
مجرم په خپله دوستوم دی. زموږ ادعا پر دوستوم ده او دغه نه تنه د جرم شریکان دي. په قضیه کې مو د جنرال دوستوم د شراکت د ادعا پوښتنه د لوی څارنوالي له ویان جمشید رسولي څخه وکړه. هغه وویل څه چې د احمد خان اشچی ادعا وه، هغه مسایلو ته رسیدګي شوې ده. دغه دوسیه د کابل د دوهمې حوزې ابتدایي محکمې ته استول شوې ده. احمد اشچی وایي چې د محکمې په وروستۍ غونډه کې د پخپله برخه لرله او اوس هیله ورته پیدا شوې ده چې دا قضیه به سمه وڅېړل شي. د دې لپاره چې دې دوسیې څه وخت ونیو او د وخت تېرېدلو ماته سوالونه پیدا کړي وو، خو اوس د خدای شکر دی چې دوسیه محکمې ته تللې. په محکمه کې کار پرې روان دی. هیله من یم چې په نږدې راتلونکي کې به د محکمې له لورې حکم صادر شي. نږدې اته میاشتې مخکې احمد اشتی تور پورې کړ چې د شبرغان په ښار کې دوستم دی برمته کړ او ناوړه جنسي چلند یې ورسره وکړ. خو د سېشن بې پورس په کابل کې د امریکا د متحد ایالتونو د سفارت شارج دافیر هوګو لارنس خبري غونډې ته وویل چې د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لګېدلې تورونه یوه جدي حقوقي قضیه ده. که څوک دې قضیې ته سیاسي او یا قومي رنګ ورکوي، دا په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په زیان تمامېږي. هوګو لارنس زیاته کړه د امریکا حکومت نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک د ولسمشر د لومړي مرستیال او د هغه د همکارانو په اړه د لګېدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او د ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي. بل لور ته د جنرال دوستم د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د بهرنیو ډیپلوماتانو غیر مسؤلانه نظر په قضایي او عدلي چارو کې د افغانستان خلکو ته اندېښنې پیدا کولی شي.
چی خواهد شد وچیلی؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مفتن
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په څپو کې پروګرام کې نن پر دې بحث کوو چې افغانستان له پاکستان څخه غواړي پاکستان په افغانستان کې کوم سیاست تعقیبوي. د ماسپښین له دو تر څلور بجو د ازادي په څپو کې پروګرام کې دا موضوع له میلمنو سره څېړو. تاسو هم کولای شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. ازادي رادیو اوري د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. په هلمند کې سکال کښتونو به ساره هندواني ورکړي خو بازار نشته. د مارکیټونو او پالیزونو مسولین دواړه شکایت کوي او د حکومت څخه د هندوانو لپاره د بازار غوښتنه کوي. یو شمېر هټیوال پر خروالی بیا تور لګوي چې د هندوانو د پاشلي بازار پر راټولولو کې پاتې راغلي دي. دا چې دولتي مسولین د هلمند پریمانه هندوانو د بازار لپاره څه پروګرامونه لري د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال الیاس دایی دا ځل په خپل تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړلې ده.
په څه کم لاس جریبه هوار مځکه کې په دوړو او ګرد تر ککړو پاڼو نیمې لاندې هر سپینه هندوانه ځان ته د سړي توجه اړوي. زه د لشکرګاه ښار په جنوب کې د بست کلا اړوند په یوه داسې سیمه کې ولاړم چې نږدې ټولې کروندې د سپینو او زرغونو هندوانو ډکې دي. د پالیز په منځ کې د زوزانو څخه په جوړه سوې یخه او پاشي سوې خرګه کې د زوزانو بوی ښه خوند کوي او د شاوخوا راټول سوي په دوړو خړ پړ کروندګر یو پر بل ټوکې کوي او سره خاندي. دوی ډیر پیرودونکي نه لري، وایي څوک یې غم نه خوري او په سلګونو زره هندوانې په پالیزونو کې لمر ته پرتې دي.
هندوانې په پالیزه کې پرتې دي. مرکز شی نست خسی زنی دا تر والا یعنی سر نیست داوری پای وای وای خسی پران واقع
دوا جان نه مارکت زایل رو مارکت داغش دلالانه گاه دلالانه چیز دوزار پیک میشن دیو قالی نه مش مارکت خراب دیم وانم با پروش نرسیج یا تا پرچی والا دیچی یا پیم سال وانی یا قالی دوست وانی بال قالی برده کنی چیز دا ترافیک که پیم دوست ما تراکه داموش دکمه و دور دغکو
پلش کرګه کې د اندوانو د یو مارکیټ مسؤل وای ساج کال دومره پلیزونه کرل سوی دي چې په تیر شلو کلونو کې ساری نه لري محمود چې د ډول ډول اندوانو په منځ کې ناستی پر ځینو لوخي او واښه چوي چې تازه پاتې سي او ځین نور اندوانې پاکوي چې د مشتریانو خوښ شي او رانیسي محمود بیا د اندوانو لپاره د غیر منظم بازار پر موجودیت نیوکه کوي
د اندوانو خو موږ نه سوراره نه خرڅېږي پر هر چا باندې ټیلی او مټران ولاړ دي مور چرا وو مجھے پردیا تیار ہوں مشل ذرا غوانی کرے ہوں کو کہ سروال صاحب دی کہ ابل اس کر دے کہ ابل اس کر بھائی جتا چوکول پر مش بنی منی کہ نو مش بخفل د کوانو پر زے بنی خشونو عربت کوانداری وو کوین ونی بخچ کو خټکی بخچ کو د خر سر ب مش خرید وو کو مش دا مشکل دی چې مش د خلک د دی وطن د پاره خدمت وو کی مارکیټ جوړ کی د شهر د پاره مارکیټ مش غوړو چې مش شی په پروش ورسیږي مش دا غوړو
د هندوانو د یو شمیر مارکیټونو مشران د ښاروالۍ د ځینو مسؤلینو په ګډون پر هغه خپلواکو دلالانو هم چې په دې برخه کې کار کوي نیوکه کوي او پر هغوی د غیر قانوني لوړ ټکس اخیستنې تور پر کوي د لشکرګاه ښاروال بیا د ده په کارکوونکو لګول سوي تورونه نه مني متي الله بهیر ازادي راډیو ته وویل هندوانې ډېرې سوي دي مارکیټ والا یې ګرانې پلوري ځکه بازار نه لري
د لشکرګاه ښاروالي په دې هڅه او تلاش کې ده چې د زموږ د هلمند د نورو لپاره خصوصا د نورو ولایتو کې هلته مارکیټونه ورته پیدا کړو ول یو شی چې دی د لشکرګاه ښاروالي دوی لپاره د رود د پله اخواته دوی لپاره مشخص ځای ټاکلی دی یو شی دی چې ډیر امنیتي مشکلات زموږ په وړاندې غټ چیلنج دی
هندوانو او نورو دانو ته کروندګر په داسې حال کې تر یو بریده مخاړوي چې هلمند لا هم د افغانستان په سطح د نشي توکو د کرکلي او تولید په برخه کې نوم لري کروندګر وایي که سړی خونې بازار او د بدیل په نوم د دوی سره د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرو مرسته وسي کوکنار د دوی انتخاب لري اوس چې افغانستان د هندوستان سره د تازه جوړ شوي هوایي دهلې څخه په استفادې هغه هیواد ته د پریمانو زراعتي محصولاتو د انتقال لار موندلې ده آیا د هلمند میوې دانې او اوسنۍ پریمانه هندوانې بهر ته د دغه دهلې له لارې د انتقال امکان لري د والي ویاند عمر ځواک وایي په هلمند کې د کمباس شن په نوم د نظامي اډې بدلون په اقتصادي زون به د هغه کروندګرو ارمانونه پوره کړي چې کوکنار او نور مضر بوټو ته د مجبوریت څخه مخه کوي
د هغه کروندګرو لپاره چې هغه حلال کښت کوي هغه حاصلات اخلي د هغوی لپاره باید موږ هر څه عاجل تر په دې برخه کې اقدام وکړو تر څو چې خارج هیوادونو ته انتقال کړو مارکیټینګ ورته پیدا کړو او د دوی هغه اړتیاوې چې دي او هغه ضرورتونه چې دي هغوی ته انشاءالله په وخت سره رسیدګي وکړو تر څو چې دوی هغو ستونزو ته موږ د پای ټکی ښودل شوی وي
ځواک وویل د هلمند د اقتصادي زون چارې بشپړېدلو ته نږدې سوي دي او دا به چابهار ته تر ټولو نږدې مهم ځای وي چې ډول ډول زراعتي پیداوار پکې راجمع او بیا بهر ته ولېږدول سي په دې سره به لکه اوس چې د هلمند تاریاک او نشیتو کې مشهور دي هغه زراعتي نور محصولات هم نړیوال شهرت پیدا کړي چې د دې ولایت په کروندو کې ښه وده کوي محمد علی استای د ازادي راډیو هلمند
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلی شئ وړاندې اوري چې د امریکا کانګرس هڅه کوي چې هغه موافقې لغوه کړي چې د وسلو د کنټرول په اړه له روسیې سره کړي د غراز د قطر او یو شمېر عربي هیوادونو ترمنځ د راپورته شوي کلکیچ د هواري د هڅو په ترڅ کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن قطر ته ځي خو تر دې مخکې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو وګورو چې نړیوالو ورځپاڼو دا ځل د افغانستان کوم موضوعاتو ته پام اړولی دی صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې ده بیلا بیلو غربی مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکنې کړي دي چې له هغې ډلې د وار اند راکس امریکایي خپرونې او نېشنل انټرست خپرونې مطالب جالبه دي. وار اند راکس امریکایي خپرونې د یو امریکایي څېړونکي بارن ټروبن مقاله چې عنوان یې افغانستان او د اکمالاتي کرښو جوړول دي خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې په وچې محدود افغانستان ته د لاسرسي ټولې لارې ترانزیتي دي چې په پاکستان، ایران او روسیې تیریږي، او د ډونالډ ټرمپ د ادارې او کانګرس په نظر دا ټولې لارې په یو وخت له ستونزو سره مخ دي. د بارن ټروبن په لیکنه کې راغلي چې د دې لارو یوازینی بدیل لار هغه ده چې له شمال غرب نه افغانستان له ترکیې سره وصلوي او د منځنۍ اسیا هیوادونو قفقاز او تور سمندرګي نه تیریږي. دا لار هم لازم ظرفیتونه نه لري او د روسیې او ایران د فشارونو په خاطر زیانمنونکې ده. وارن راکس وایي د افغانستان نامناسبه ځای د امریکا د بې حده ځانغوښتنې په وړاندې موانع رامنځته کړي دي. په لیکنه کې دا هم راغلي پرته له دې چې د امریکا ولسمشر څومره غواړي امریکا غوره او لویه کړي، خو ډونالډ ټرمپ به د خاورو په سر جنګ ونه ګټي. پوځي اکمالاتي لارو د سیاسي کړکیچونو په وړاندې خپل زیانمنونکی حالت ثابته کړی دی. په 2011 او 2012 کلونو کې وروسته له هغه چې 28 پاکستاني عسکر په دوه پوستو کې له افغانستان سره په پوله کې ووژل شول، پاکستان د امریکایي پوځیانو پر مخ ځکنۍ پوزی ترانزیتی لار د اتو میاشتو لپاره وتړله. بارن ټروبن لیکلی چې که امریکا متحده ایالاتونو د ډیورنت کرښې ها خوا د طالبانو په پټنځایونو حملې زیاتې کړي، د ځمکني ترانزیت د بندېدو مسأله به بیا راپورته شي. وارن راکس د روبین په حواله د هم لیکلی چې امریکا په افغانستان کې دواړه کارونه نشي کولای، هم دا چې افغانستان باثباته کړي او هم هلته دایمي پوځي حضور ولري. نېشنل انټرست امریکایي خبرونه بیا په افغانستان کې جګړه له لاسه نه ده تللې په نوم مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلي افغانستان ته د امریکا لخوا د پوځیانو د استولو په 14 کال د دغه هیواد پوځي قومندانان د افغانستان جګړه په ولاړ حالت کې بولي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې د ستراتیژۍ په اړه جدي بیا کتنه پیل کړې ده، او پنټاګن د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د ډیره 1400 امریکایي سرتیرو د شمیر د زیاتولو په لټه کې ده. د نېشنل انټرست په لیکنه کې راغلي چې افغانستان ته د زیات شمیر امریکایي سرتیرو لیږل به د دغه هیواد هدفونه پوره کړي، خو که د دغو سرتیرو استول دی ویلوي او اغیزمنې ستراتیژۍ یوه برخه وي، د دې کار لپاره د ترانزیتي لارو د بدلون اړتیا لیدل کېږي. د امریکا کانګرس په کلکه هڅه کوي چې هغه موافقه لغوه کړي چې د وسلو د کنټرول په اړه له روسیې سره کړي دي. دا د موسکو او واشنگټن په اړیکو کې د خطرناک حالت څرګندونه کوي او حتی د یوې بلې وسله والې سیالۍ د پیل ګواښ پیدا کوي. د 2013 میلادي کال په بودیجه کې د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاعي لګښت لپاره لږ تر لږه $1.5 billion په پام کې نیول شوی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه رپورټ لري. جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د 2013 میلادي کال په بودیجه کې د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاعي لګښت لپاره لشتلجه $6.9 billion په پام کې نیول سوی دي. د امریکا د کانګرس جمهور غوښتونکو غړو داسې هلې ځلې پیل کړي چې له روسیې سره د متوسط واټن اټومي وسلو تړون، د اخلاص آسمان تړون او حتی د نوي پیل تړون لغو شي. دا درې تړونونه په نړۍ کې د وسلو د کنټرول او ثبات لپاره مهم بلل کېږي، او لغوه کېدل یا محدودېدل به یې د امریکا د حکومت په سیاسي کړنلارو کې چې له ډېرو کلونو راهیسې چلیږي ستر بدلون وي. په واشنگټن کې د وسلو د کنټرول اتحادیه په نوم د څېړنیز مرکز غړي کینګستون ریف ازادي راډیو ته وویل چې که دا تړونونه لغو یا محدود شي، د امریکا او روسیې ترمنځ د وسلو د کنټرول سیستم ته به لویه ضربه ورکړي. د کینګستون ریف په باور داسې اقدام به د امریکا امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي، ځکه د نړۍ د دوو سترو اټومي قدرتونو ترمنځ ثبات به کم شي او د اټومي سیالیو د زیاتېدو امکان رامنځته کولای شي. دا به د امریکا هغه متحدان هم خوابدي کړي چې خپل امنیت ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تعهد له امله اندېښمن دي. د مسکو او واشنگټن روابط په تیره یوه لسیزه کې لا نازک شوي دي، خو په مسکو کې چارواکي دا لري نه ګڼي چې د کانګرس غړي به د وسلو د کنټرول تړونونه لغو کړي او د وسلو نوې سیالۍ ته به لار پرانیزي. د روسیې خبري اژانس دوی اونۍ مخکې د هغه هیواد د پارلمان د استازو د مجلس د دفاعي کمیټې د مشر ولادیمیر شمانفو په حواله ولیکل، فکر کوم دا به ټولو ته زیان ورسوي، ځکه کولای سي چې د وسلو رقابت ته لار پرانیزي چې یو لوری هم ګټه نشي ورڅخه کولای. د امریکا په دفاع وزارت کې دوهمه درجه ملکی چارواکي پاتریک شانن د روسیې د وسلو د کنټرول په اړه په وینا کې وویل چې لږ تر لږه د متوسط واټن اټمي وسلو له تړون د وتلو ملاتړ کوي. هغه وویل سره له دې چې زموږ اداره د دې مسئلې د حل پر بېلابېلو لارو غور کوي، خو زه فکر کوم چې د امریکا یو لاس تر شا تړل سوی او یوازې امریکا د دغو تړونونو مواد عملي کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان څخه کویت ته ولال ریکس ټیلرسن تر دې مخکې له څو اونیو رئیس له واشنگټن څخه د قطر او د فارس خلیج د نورو عربي هیوادونو د اړیکو د بېتعادي کېدو هڅه کوي. ټیلرسن اوس د ستونزې د هواري لپاره د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره ګوري. یو شمېر عربي هیوادونو قطر د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی او بندیزونه یې پرې لګولي دي. کویت هم د امریکا په څیر د دغو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې هڅه کوي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سعودي عربستان او د خلیج د دریو نورو عربي هیوادو سفر پای ته ورسوه. ټیلرسن د دې سفر پر مهال هڅه وکړه چې د سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، بحرین او قطر لانجه هواره شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې دغو هیوادو له قطر سره پولې تړلې دي او د هوا له لارې یې هم بندیز پرې لګولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د منځګړیتوب له هڅو سره سره داسې راپورونه نه دي خپاره شوي چې په دې لانجه کې د پرمختګ خبر ورکړي. ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ له جدې څخه کویت ته ولاړ. کویت هغه هیواد دی چې هڅه کوي د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین، مصر او قطر ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دغو نورو عربي هیوادو قطر تورن کړی دی چې له افراطي مسلمانانو سره مرستې کوي او د دوی له سیال ایران سره ژورې اړیکې لري. څلورو عربي او یو شمېر نورو هیوادو له قطر سره ډیپلوماتیک روابط قطع کړي دي او له دوحې څخه دیارلس غوښتنې کړي دي. که چیرته عمل پرې وکړي روابط به بیرته ورسره عادي کړي. په دغو غوښتنو کې د الجزیرې تلویزیون بندېدل، له اسلامي ډلو سره لکه اخوان المسلمین سره د اړیکو قطع کېدل، له ایران سره د قطر د اړیکو کمیدل او له قطر څخه د ترکی پوځیانو د اړې ایستل شامل دي. قطر تر اوسه د دغو نورو هیوادو غوښتنې رد کړي دي. قطر وای چې دغه هیوادونه غواړي د دوحې او لویدیز روابط خراب کړي. دغه څلور سره هیوادونه او قطر چې پکې د امریکا د متحدانو ستره پوځي اډه ده د واشنگټن نږدې متحدان دي. د جدي په شار کې ټیلرسن د کوربه هیواد سعودي عربستان، عربي متحد اماراتو، مصر او بحرین له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې وکړې. بیا د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد محمد بن سلمان سره وشغېده. ټیلرسن د سیشن بی پورس قطر ته هم سفر وکړ او هلته له قطري چارواکو سره د تروریزم ضد هڅو په ارتباط یو تړون لاسلیک کړ. خو څلورو نورو عربي هیوادو ویلي دي چې د دې تړون سربیره د قطر په اړه د دوی اندېښنې پر خپل ځای دي.
د ټولنیزو رسنیو پاڼه فیسبوک پلان لري چې یو خارګوټی جوړ کړي چې پکې به د اوسېدو لپاره ټولې اسانتیاوي. خارګوټی د امریکا په کالیفورنیا کې جوړیږي. فیسبوک د دې لپاره په 2015 کال کې ځمکه هم اخیستې وه. اسمت سروان نور تفسیر وړاندې کوي.
په نړۍ کې په سلګونو میلیونه انسانان له فیسبوک کار اخلي. په فیسبوک کې یو بل ته پیغامونه شته، لیکنې، عکسونه او ویډیوګانې شریکوي او یا د نورو په اړه نظرونه لیکي. تر ټولو مهمه دا ده چې اوس ډیر خلک له دې لارې له یو بل سره پیژندګلوي پیدا کوي. فیسبوک چې یو ستره کمپنۍ ده، اوس غواړي چې له مجازي نړۍ ووزي او حقیقي دنیا ته راشي. فیسبوک په پام کې لري چې یو شارګوټی جوړ کړي چې کورونه، یو هوټل، پلورنځای، درملتون او د فیسبوک یو دفتر ولري. دا شارګای د امریکا په کالیفورنیا کې په 65 هکتار ځمکه کې جوړیږي. فیسبوک کمپنۍ دا ځمکه په 2015 میلادي کال په 400 میلیون ډالر اخیستې ده. بزنس ژورنال د وطن په قول چې د فیسبوک د دې پلان په اړه زیات معلومات لري، لیکلي چې د فیسبوک شارګي د جوړولو کار به د 2021 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. ویل کېږي چې دغه شارګي اکثره کورونه به د فیسبوک شرکت کارکونکو ته ورکړی شي. د فیسبوک شرکت دغه شار د جوړولو هدف خپلو کارکونکو ته د ټولنیزو خدماتو وړاندې کول بلل دي. فیسبوک په 2004 میلادي کال د مارک زاکربرګ او ملګرو له لوري جوړ شو او هدف یې د هارورد پوهنتون د محصلانو ترمنځ د ارتباط ټینګول وو. خو وروسته ټولو نړیوالو ته چې عمرونه یې تر 400 کلونو زیات وي وړاندې شو.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
نصر الله کاکا د روزګان د ولایت ته گزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د افغان بیسیم د محصلین څخه دا خواهش کوم چې په ولسوالۍ کې کوچنی انتن کومک ولاړ او موږ غواړو غټه خاطر د افغان بیسیم د گزاب ولسوالۍ ته راوړي. او بل د افغان بیسیم د محصلین څخه دا خواهش کوو چې موږ په ولسوالۍ کې د بیسیم خاطر چې ډېر مصرف کړي، د دې مصرف باید کم کړي.
ګران یم د کندهار د جړې ولسوالۍ څخه. دلته په جړې ولسوالۍ کې د شبکې کار نه کې، یوازې افغان بیسیم کار کې، نور شبکې کار نه کې.
زه د لوګر ولایت یزر ولسوالۍ نه تماس کیم. موږ چې کومې پروژې د لوګر ولایت یزر ولسوالۍ ته راغلي دي، لکه د بمبو، لکه د امنبو، لکه داسې نورې، دا هېڅ پرې کار هم نه سوی نه کېږي. باید داسې د دغې پښتنه لوړ پون چارواکي وکړي او دا کومې پیسې چې وصول شوي، لکه د کویانو مخکې چې راغلي، یو کوی لس کویانو کې یو کوی تکمیل ده، په شپږ کویانو راپور چې ورغلی دوه تکمیل یې، که لس ورغلی درې تکمیل یې. کار نه کېږي، کار نه کېږي، پروژې خرڅېږي، پیسې
دا استاسو څو پیغامونه په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا ته د روبات په یوه مسابقه کې د ګډون لپاره یوې ډلې افغان نجونو ته د امریکا د ویزې ورکولو په مسله کې مداخله وکړه. د هرات ولایت شپږو نجونو زده کوونکو په دغه مسابقه کې چې د جولای په شپږمه پیلېږي د ګډون لپاره د ویزې غوښتنه کړې وه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غوښتنلیکونه دوه ځلې رد کړي دي. د امریکا د ولسمشر د مداخله په لمخې د غونجونو ته امریکا متحده ایالاتونو ته د لس ورځو لپاره اجازه ورکړل شوې ده. د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچیچ جنرال دوستم د ځان په جنسي زبرونه تورن کړی دی. وایي د محکمې په بل غونډه کې به دوستم هم حاضر شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن له کویت څخه قطر ته ولاړ شي. ټیلرسن هڅه کوي چې د قطر او یو شمیر ګاونډیانو عربي هیوادونو ترمنځ کړکیچ هوار کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشري ترڅنګ تېره اونۍ ډېرې ښې خبرې لرلې. د اروپایي ټولنې مشرانو د لویدیز بالکان د شپږو هیوادونو له چارواکو سره پرون غونډه وکړه. ازادي راډیو اوري او اوس هم دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې ژوند په شیبو کې واوري، په موقعې د اساسي بشري حقونو اونیز پروګرام ته
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، ل ازادي راډیو څخه مو د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو ایبې بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لې شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د رامنځته کېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند شاغلی احمد بلال صدیقی دی. صدیقی صاحب شرغلست
مننه. سلام عزیز
صدیقی صاحب، کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وخت رامنځته شوی او د دغه کمیسون اصلي او اساسي اهداف څه دي؟
مننه. د حسن مخه تاسو او ټول معزز او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په شپږم د خبرګولې د 1900 کال کې عملاً رامنځته شو او رئیس جمهور فرمان پر اساس باندې او کله چې دا کمیسون ایجاد شو، یعنی هدف د دې کمیسون ایجاد دا و چې کله د نړیوال په سطحه د بشري حقوقو هغه اقدامات چې ډېر هر اړخیز په پراخه توګه وسعت پیدا کړه، دوی داسې فکر وکړ چې موږ سره کم کوي سو چې دننه په دولتونو کې ځینې ساختارونه ایجاد کړو چې دوی موثر واقعي سیدی لپاره چې دوی وکولای سي چې د بشري حقوقو څخه سارنه وکي او هميشه دولت سره خپل هغه اندېښنې او خپل پیشنهادات وړاندیزونه شریک کړي تر څو حداقل دولتونه دې ته مکلف شي چې دوی توجه وکړي ځین بښونو ته چې هلته د خلکو بشري حقوقو تر پښو لاندې کیږي او دا کمیسیونونه هغه ځایونو ته ځان رسوي هغه مثلا قضایا ځان سره ثبتوي او دولت سره شریکي. همدا وجه و چې یعنی دولتونو ته دا سپارښتنه وشو او د نړیوال پساتې ځینې اسنادونه تصویب شو چې د اصول پاریس په نوم یو سند ده چې دا سند په خاصه توګه په دې باندې تمرکز کوي چې دولتونو ته پیشنهاد کړي چې دولتونه باید ځینې ملي بشری حقوقو کمیسیونونه ایجاد کړي. یعنی هر دولت مکلف ده په دې کې چې ځینې داسې نهادونه ایجاد کړي او زموږ دولت خوشبختانه چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ایجاد کړ او په ځین کې کله چې په بون کې توافقات وشو هلته هم کله چې د دولت په ساختار باندې بحث وشو په موقت اداره باندې په انتقالي دوره باندې په انتخابي نظام باندې کله چې هلته بحث وشو په ځین کې دوی په دې باندې هم توافق وکړ در ټول د افغانستان سیاسيون کله چې موږ لاړو بیرته مثلا موقت او انتخابی دوره مونږ ایجاد کړ په سنگ کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم مونږ تاسیس او چې خوشبختانه دوی کله چې بیرته راغی انتخابی دوره کله چې تاسیس شو دوی د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم تاسیس کړ او ایجاد شو. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون خوشبختانه چې زموږ په اساسي قانون کې هم په 25 ماده کې په سری شکل باندې البته هم د دې کمیسیون هغه حقوقي ځایګه هم تصویب شو او تثبیت شو او په ځم کې مونږ په صدورته که هم بل قانون چې د بشری حقوقو د واکونو دندو او صلاحیتونو قانون او هغه قانون هم تصویب شو. خوشبختانه هغه قانون د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون دندو واکونو او په صلاحیتونو باندې تمرکز کوي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون اصلي مخه او اصلي هدف دا ده چې مونږ د بشری حقوقو د رعایت څخه مونږ سره نه کوو په افغانستان کې په دوم قدم کې هر هغه څوک چې دوی بشری حقوقو نقصي مونږ هغه قضایا ثبتو او مونږ د بشری حقوقو نقص موارد پرسی کهو سیلو او تعقیبو او اړوند ادارات سره مونږ شریکو او بل مونږ په دې مسله باندې هم کار کوو او د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هدف هم دا مونږ سره کم کوي سو چې د بشری حقوق مفاهیم ډیر عام کو په افغانستان کې د لپاره ځینې خلک ځینې اوریدونکو شاید داسې فکر وکړي چې د بشری حقوقو یو غربي پدیده ده. کله چې مونږ بشری حق وایو مونږ وایو چې خونه او روزنه یو بشری حق ده، روغتیا حق یو بشری حق ده، مونږ وایو یو خزه یو ماشوم په هر کلی او باندو او ولسوالۍ کې چې دوی اوسېږي دوی دا حق لري چې دولت دوی ته روغتیايي خدمات وړاندې کړي، دوی ته تعلیم تربیه خدمات وړاندې کړي، دوی د واده حق لري. واده یو بشري حق ده، د تابعیت یو بشري حق ده. یعنی هدف دا ده چې دا حق حقونه دي چې یو انسان لري. د همدې لپاره په دې مسایلو باندې مونږ خبرې کوو، د دې لپاره خلق دا پوهاوی ترلاسه کړي چې دوی یعنی ځینې حقوق لري چې دولت باید هغه حقوق رعایت کړي او خلق باید دا پوهاوی هم ترلاسه کړي، دا معلومات ترلاسه کړي چې دوی کوم حقونه لري د قانون پر اساس باندې، د شریعت اسلام پر اساس باندې، چې دوی خپل هغه حقونه وغواړي د خپل پلار نه، د خپل مور نه، د خپل هغه مشر د مشرانو نه، د خپل حکومت نه، د خپل نور هغه کسان چې مسئولیت لري دوی نه وغواړي چې زه دا حق لرم، زما دا حق بیرته یاد کړي. او بل دا چې زموږ هدف دا ده چې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې موږ ځینې تدابیر باسته خاص کو تر څو د بشري حقوقو وضعیت په افغانستان کې ښه شي.
ډیره مننه صدیقي صاحب. تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په د 15 کلونو را په دې خوا فعالیت پیل کړی دی. په دغه 15 کلونو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون عمده اولی لاسراوړنې لري.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون عمده لاسراوړنې ده چې موږ اضافه د 6 میلیون کسانو موږ امو په هوای پروګرامونه ورکړای. دوی یعنی سلویخ فیصد د دې کسان خزینه دي او ماشومان دي چې موږ دوی سره خبرې کړي چې دوی بشري حقوقونه صدا او په کوم قوانین کې تسجیل شوی دا او شریعت سره کوم په حقوقونه باندې بحث کوي. موږ ځینې رادیو برنامه اضافه مون کوي سو چې زختل رادیو برنامه مون تولید کړي او تلویزیونی برنامه مون تولید کړي. اضافه مون 3.4 میلیون مجلې مونږ نشکړې، بروشورونه، دا نور نړیوال اسنادونه میثاقونه مونږ ځینې قوانین اساسي قانون مونږ چاپ کړی او خلکو ته په ولسوالیو کې په ولایاتو کې مونږ هغه توضیح کړی. شاوخوا 10,000 شکایتونه زمونږ په کمیسیون کې ثبت شوی ده، دا شکایتونه رسیدګي شوی او 14,000 یوازې د بشري حقونو نقض موارد ثبت شوي دي زمونږ په کمیسیون کې چې هغه ټول تعقیب شوی ده، او 10,000 یوازې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې ثبت شوي دي هغه بررسی شوی ده، او 14,000 مرتبی مونږ د توقیف ځایونو او د نظارت خانې او د محبسو څخه مونږ څارنه کړی چې په ترڅ کې اضافه د 15,500 کسان مونږ د هغه نه خلاص کړي دي چې دوی غیر قانوني بندیان شوي دي یا په توقیف خانې کې یا په نظارت خانې کې چې زموږ همکاران تللی کوم خاص مثلا اتهام دوی باندې وارد نه و، هسې دوی نیول شوي و، دا کسان خوشي شوي دي. او 15 دا شخصي زندانونه د کمیسیون د کارمندانو په واسطه شناسایی شوی ده، هغه تړل شوی ده چې خوشبختانه اوس په افغانستان په سطح شخصي زندانونه نشته، اما موږ د دې اندېښمن یو چې کیدای سي ځینې اشخاص په ځینو لرو پرتو سیمو کې دوی شخصي زندانونه ولري، او زموږ همکاران په دې مسله باندې تحقیق کوي. زه امیدوار یم چې دا هم شتون ونه لري. او دوه نوي موږ د سجمی دا قبرونه مونږ شناسایی کړای چې د جریان په جنگونو کې په افغانستان کې تر سره شوی دی، او یا مونږ تحقیقونه تر سره کړی دي چې مونږ د بیلګې په توګه مونږ ویلی شو چې مثلا د بچبازی هغه ملي تحقیق چې د افغانستان په سطح دا اولین ځل و چې کمیسیون ور باندې بحث وکړه، او نور تحقیقونه چې تر سره شوي دي دا هغه همدا لاسته راوړنې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون لري، او نور موضوعات دي چې زه نه غواړم چې په هغه جزئیاتو مواردو باندې زه هم بحث وکړم.
ډېره مننه صدیقي صاحب. که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا مهال کوم عمده او لوی پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د قانون اساسي پر اساس باندې او زموږ د دندو واکونو او صلاحیتونو قانون پر اساس باندې، یعنې موږ په متداوم شکل باندې په عامه پوهاوی پروګرامونو کې بوخت یو، او عامه پوهاوی پروګرامونه تدویرو د افغانستان په ساته. یعنې هر کال موږ اضافه ویلی شو چې اضافه د زر یوازې عامه پوهاوی جلسات موږ لرو چې په هر ولسوالیو او کلیو کې د ترسره کیږي، او مختلف اقشارو سره روزنیز ورکشاپونه دي او روزنیز کانفرنسونه دي چې موږ په دې برخه کې کار کوو. او بل زموږ سارنیز ماموریتونه دي په افغانستان کې چې موږ حداقل روزانه موږ ویلی شو چې 40 نظارتي یا سارنیز ماموریتونه موږ لرو د افغانستان په ساته. یعنې که زموږ همکاران په قندار کې ده، که په قندوز کې ده، که په مزار شریف کې ده، که په فاریاب و جلال آباد و گردیز ښارونو کې، یعنی زموږ همکاران حداقل هر ورځ 40 نظارتي ماموریتونه لري چې دوی ځي هلته د ماشومانو وضعیت ګوري، او په زم کې د نظارت خانې هغه وضعیت ګوري، او توقیف ځایونه ګوري، او د محبسو وضعیت څخه څارنه کوي، او همدارنګه د وړکتونونو روزنتونونو څخه څارنه کوي، د مکتبونو څخه څارنه کوي چې هلته وګوري وضعیت څه رقم ده، آیا دوی خپل حقونو ته په ښه توګه لاسرسی لري که نه لري، که ستونزې دي، کومې ستونزې دي، مشکلات څه ده، چې موږ دا مشکلات هغه مسؤلینو سره شریک کړو. بل زمونږ د دادخواهي چې موږ ورته وایو، یا د حقوق غوښتنې پروګرامونه لرو چې دا پروګرامونه هم د هر ولایت په سطحه زموږ همکاران هلته کمیټې لري، خاص پروګرامونه لري چې موږ سره رقم کوی چې د ماشومانو په برخه کې ستونزه څه ده، د هر ولایت یا د هر ولسوالۍ په سطحه موږ سره رقم تدابیر ورته ونیسو، او کوم اړوند ادارات مکلف ده چې کوم کارونه ترسره کړي، دوی سره موږ همیشه په تماس کې یو، او خپل جلسات تدویروو، د حق غوښتنې یا د دادخواهي پروګرامونه موږ دوی سره نیسو چې موږ سره رقم کوی سو چې حداقل دا مشکلات موږ په ښه توګه شناسایي وکړو، او ورته حل لارې پیشنهاد کړو، د قانون پر اساس باندې اداره تشویق کړو چې په هغه بخش کې توجه وکړي تر څو د خلکو مشکلات حل شي.
صدیقي صاحب، تاسو د بشري حقوقو د کمیسیون د فعالیتونو څخه یادونه وکړه چې په دې برخه کې تاسو عامه پوهاوی خلکو ته ورکړی دی، له محبس څخه مو نظارت کړی دی، ستاسو دغه پروګرامونه پر ټولنه باندې څومره تاثیر گذار تمام شوی دی؟
زه فکر کوم چې د بشري حقوقو کله چې ما مخکې په هغه لاسته راوړنه باندې خبرې وکړو، تاسو بهتره معلوم ده چې اوس په هر کلیو باندې کې کله چې تاسو خلکو سره بحث وکړئ، کله چې بشري حقونو موضوع هلته مطرح سي، یا خلک منفي احساسات راښایي یا مثبت احساسات. یعنې هدف دا ده چې اوس د بشري حقونو مفهوم یعنې په یو ملي گفتمان تبدیل شوی. هر چیز چې قانون تصویبیږي، اول دوی کوشش کوي چې دوی وایي چې د بشري ارزښتونو سره باید مغایرت ونه لري. کله چې یو مقرره تصویبیږي، دوی وایي چې د بشري حقونو ارزښتونو سره باید مغایرت ونه لري. کله مغایرت هم ولري، اوتومات هغه موارد اصلاح کیږي. او په ځن کې مونږ وینو چې د بیان ازادي ورځ په ورځ لا نور هم تضمینیږي او پراخیږي زمونږ په ټولنه کې، او د شکنجې قضایا کمه شوې ده په افغانستان کې. په خوځښت ډېر د شکنجې قضایا او اوس هغه قضایا ډېر کم شوې ده، او هغه ډېر مونږ نقض حقوق بشري موارد چې دننه د دولت په حاکمیت کې درلودل اوس ډېر کم شوې ده. هغه مثبت اغېزې دي چې مونږ په ټولنه کې لرو. مونږ وینو چې اکثرا قوانین حقوق بشری پر روحیه باندې اصلاح شوی دی، او د ښځو حقونه تضمین شوی دی په قوانینو کې. د حقوقي لحاظ نه اوس د ښځو او د ماشومانو حقونه تضمین شوی دی، او د زندانونو وضعیت ښه شوی دی د پخوا په پرتله. یعنی زموږ نظارتونو یو عمده نتیجه هم دا و چې هلته وضعیت لا نور ښه سي. یعنی اوس موږ غیر قانونی بندیان ډیر کم لرو، ډیر یو کم فیصدی کې شتون لري د افغانستان په سطح. موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې لا نور هم کار وسی. یعنی یوازې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلیت هم نه ده، دا د مدني ټولنو، رسنیو او نور عام خلکو هم مسؤلیت چې په دې برخه کار وکړي تر څو د خلکو بشري حقونو تضمین شي په افغانستان.
ډیره مننه سرقي صاحب.
مننه ستاسو. مننه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم. د کابل مراد خانی خوب مو حتمی لیدلی وي، یا به مو هم د دغې سیمې د کیسو په اړه اوریدلی وي. دغه سیمه یوه ډیره لرغونې سیمه ده، خو آیا کله مو په مراد خانی کې د ناوي خونه لیدلی، او یا مو هم د دغې خونې د جوړښت په اړه لچا اوریدلی؟
دغه کوټه امکان لري چې 200 کلونه مخکې د ډیزاین یا باز شیشه کاری یا ټول رنګامیزی نچرل یا طبیعي ده. دا ګوره دغه رنگونه نه دي
چې به خانیان راتلل. اکثریت دغه کوټې سره چینایان ډېر علاقه ښیي. کله چې به دوی راتلل، موږ به دې کوټې ته راوستل. دا کوټه به چې ولیدله، دا ډیکوریشن، دا خاورې ګلکارۍ پکې شوې، دا رپک یا مندرب چې ورته ویي، بعضې
یو تاریخي د ناوې کوټه ده. ډېره تمیزه ساتو، د سیزاف تومات ډېر کسانو پرې دورته. منظره یې دما ډېره خوښېږي، چې خاص ډیزاین لري ځان ته.
موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د ناوې خونې ته ځانګړې کړې ده. راځئ وږمې جبارخیل ته وګ شو.
اوریدونکو، په لرغونی کابل کې یو ډېر پخوانی او مشهور سیمه د مراد خانی په نوم یادېږي، او اکثره کابلیان د مشهورتیا کیسې کوي. کله چې تیمور شاه دورانی له کندهار څخه پلازمینه کابل ته را نقل کړه، د کابل سیند غاړې ته د غسیمې د قزلباش قوم یو مخور مراد خان ته په توفه کې ورکړه. نوموړی په معمارۍ کې ځانګړی مهارت درلود، او د شاهي کورنۍ لپاره یې په دغه برخه کې ډیر کارونه وکړل. کله چې د کابل سیند په غاړه د غسیما مراد خان ته ورکړل شو، د وخت په تیریدا د غسیمې نوم مراد خانی شو. د مراد خانی اکثره کورونه د خټو او تیګو څخه آباد شوی وو او په جوړښت کې د اسلامي معماری له هنر څخه کار اخیستل شوی وو. د نورو ډیرو لرغونو آثارو ترڅنګ په مراد خانی کې یو شمیر ځانګړي خونې موجود دي. د دغه خونو له جملې د ناوی خونه او د تاووس خونه ډیرې مشهورې دي. کله چې د ناوی خونې ته ورځو نو له څو کلاو تیریږو او په آخر کې د خانې عروس یا ناوی خونه رارسي. دغه خونه په بشپړ ډول د لرغوني اسلامي معمارۍ ګواهي ورکوي او تر ډیره پکې له لرګیو نه کار اخیستل شوی دی. داسې ویل کیږي چې د دغې خونې لرغونتوب شاوخوا 200 کلونو ته رسیږي او د دغې سیمې اوسیدونکي چې د قزلباش د قوم څخه وو، هر کس به چې د دوی په کورنۍ کې واده کاوه نو لومړنۍ خونه به یې همدغه وه. یاد سیمه اوس د فیروسکو هنری موسسې اړوند ده. د فیروسکو موسسې انجینر هدایت الله احمد زی د دغې خونې په اړه وایي.
دغه کوټه امکان لري چې 200 کلونه مخکې د ډیزاین یا باز شیشه کاری دا ټول رنګامیزی نچرال یا طبیعي ده. دا ګوره دغه رنگونه نه دي، دا ټول نچرال یا طبیعي ده. دا رنگ لا جوادی ده کنه دام نچرال ده. دا ټول نچرال رنگونه په دې کې استعمال شوی دي. دغلته دغه جای کې دغه سیمینه دا رنگ نه ده، دا لاندې زرورق ده، پاس شیشه پیدا شوی ده. دا ټول لکه غمای او دا ګلکاری چې کړه دا ټول زینتی دي. دلته لاندې هنداره ده، په دې کونج کې جای جوړ کړی د سیف و یا په مغه وخت څه قیمتي شیان دلته ایښوده. او پاس دلته رفق ده، په دې رفق کې دوی باز قیمتي و زینتي چینی په هغه وخت کې لکه څه ګردنار و دلته ایښوده چې د ماشومانو له لاس نه جګي او چې ماتې نه کړي.
نوموړی وایي چې دغه خونه یوه دروازه او څو کړکۍ لري. یا د خونه دوه برخې لري، یوه یې د ناستې او بله برخه یې د خوب ده چې دواړه سره د لرګینو تختو په وسیله جلا او یو ځای کیږي.
دا لاندې تخشی سیدی دلته به خپل د ورځې وسایل دلته یې خوده. او دغه په نامه د چینی خانه دای هم یو څه تزئینات لري، مګم بلغه مخکې چې بعضې تزئینی شیان دلته یې خوده. بس نو هغه به بخې خسته کېده دغه جای ته ګوره، د نسی کړي لکه چې کوم الکاین یا په هغه وخت کې لمپه و لمپه یې خوده دلته.
انجینر احمد زی زیاتوي چې دغه خونه ځانګړې تارچی لري او د کوټې چت له ډیرو قوي لرګینو تیرانو څخه جوړ شوی دی. نوموړی د خونې په منځ کې له پټۍ یا لرګینو تختو یادونه کوي او وایي
کونج کې کوزې خښیي، ګلې کوزې نه دي، هغه یې خښیي، بعضې شیان په هغه کې ږدي. د دې دپاره چې سیفي دا زنجیر لري دلته قلپه یې دلته پټۍ پارتیشن ده چې په ورځ کې دغه کوټې نه استفاده وکړي او د شپې خوب دپاره دا پټۍ دې جګېږي. دا جګېږي، بله کوټه یې دینه ښایسته ده. ته ګوره د دې خوراسه ته له دې ځای وګوره څومره ښایسته چینی خانه لري. بله کوټه خدا د ناوې کوټه یې دینه ښایسته ده. فریم یې ورکړی چې مستی کې همداسې چې پاتې ده مستی نه ده کړی.
د زیاتوي چې کورنیو جګړو د مراد خاني لرغونې سیمه اکثره ویجاړه کړې وه، خو وروسته د فیروسکو هنري موسسې له لوري بیرته په همغه لرغوني شکل ورغول شوه. عباسین بهرام چې په همدغه تاریخي سیمه کې دنده لري وایي چې د دندې په لومړیو کې ورته دغه سیمه ډیره جالبه وه. دی وایي چې یو شمیر بهرنیان له دغه سیمه سره ځانګړې علاقه لري.
کله چې زه د لومړي ځل لپاره دلته راغلم وظیفه مې واخیستله، دلته به چې بهرنیان راتلل اکثریت دغه کوټې سره چینایان ډېر علاقه ښیي. کله چې به دوی راتلل موږ به دې کوټې ته راوستل. دا کوټه به چې ولیدله د ډیکوریشن د خاورې ګلکارۍ پکې شوي، د رپک یا مندرب چې ورته وایي بعضې خلک چې وګوري دوی ته ډېره جالبه وه. ما ته پخپله ډېره جالبه وه چې کله زه راغلم دې اتاق ته، ما چې دا وکتل د موږ خپله زاړه کورونه چې په وطن کې وو د نیکه نه مرد پاتې شوی دی، عین شباهت لري. فکر مې وکړله چې زه ما خپل د ابایي کور کې یم.
دی وایي چې دغه خونه د خپل وخت د مدرن ترینو خونو څخه وه. له ښاغلي بهرام څخه مو د دغې خونې د ځانګړنو په اړه وپوښتل. هغه وویل
دغه باز خصوصیات شته د کوټه کې لکه په کونج کې چې وړه صندوقچه چې جوړه شوې په دیواله کې، یعنی هغه بیرون نه ده، په دیواله کې جوړه شوې د لرګي صندوقچه ده. دیش په څلوېښت کې چوکاټ ورته جوړ کړی، یو زنځیر لري، زنځیر او زلپۍ دي. هغه چول کېږي، داسې ویل کېږي چې په همدغه صندوقچه کې به دلته نواکۍ یا هغه نوی خپل زیورات ساتل، په دې ځای کې محفوظ وو او دلته بل چا دې ته لاسرسی نه درلوده. هغه وخت دا امکانات نه وو، صندوقچې نه وو، صندوقونه نه وو، دا سیفونه پیشرفته نه وو لکه اوس چې پاسورډ لري یا بل شی لري. نو دوی په همدې ځای کې ساتل. دیوال دی محفوظ، ضخامت دیوال ډېر دی او دلته به د قلف پچه کوله کلی به نواکی سره او بلچه نشو کوله چې د خلاص کی عدالت راتک ډیر سخت دی څو کورونه براتری کې دلته د کوټې ته راځي خاص ډیپلوشن لري مثلا دلته پر دیوال کې آینه کار شوی دانی پر شاکه زرورق کار شوی دی فکر کوم چې هغه ماډرن یا پیشرفته ما ادم دغه په وخت کې اوس موږ تاسو زرورق نه کار او ډیر کم کم توفو کې کله چې توفي جوړو زرورق نه کار خلو خدوی دلته په دیوال کې کار کړی دی مخکې زرورق کار کړی په سر شاور کړی او د شین ورسې یو ګل ور کړی ګل د خورنه یاري گچ ولې مواد نه جوړ شوی نه
بهرام زیاتوی چې د دا ډول تاریخي ځایونو ساتنه باید وشي او د ننداري په توګه ورته خلک راشي دریش پیتکلن عبدالسلام چې دلته د کارګر په توګه دنده تر سره کوي وایي چې دغه ودانې ټولې نړۍ د لوي چې ورسته بیا په خپل پخوانی شکل ورغول شوې
نو خو یو تاریخي د نوې کوټه ده ډېر تمیز ساتو د سرافتوم ډېر کسانو پرې دورته منظره دې مړه راخېږي چې خاص ډیزاین لري ځانته ساري چې روزم ګټ ټوټه خلی لمدو ډېر نه لمدو ډېر کم لمدو اول برڅو هو بیا به په ټوټه رسې صفه کاری کوي د سې نون نه سي هغه نه سي ساري وځو مازیګر چې کی به برته قلفو مازیګر بیا ورته راځو او ګورو
د دې په خبره چې د مراد خانی او د ناوی د خونې په اړه بیلابیل کیسې موجود دي ځینې وایي چې د وخت د قزلباش د قوم خلکو دا فکر لاره چې ککومناوی او شا د واده لومړی شپه په دغه خونه کې تیر کړی نو راتلونکي ژوند به یې منظم نیکمرغه او شاهانه وي دا ځکه چې دا خونه د وخت د عالی ترینو خونو څخه و دا چې د دغه ډول تاریخي آثارو ساتنه څه ګټه لري په اړه یې ښاغلی هدایت الله احمد زی وایي
دا تاریخي شان باید چې وساتو د دې خلکو د دې مراد خان نوم مخکینی فرهنګ او کلچر دا شان چې وساتو آینده د پاره د دې موږ ځوانانو د پاره د ډیر ښه شی ده ډیر ښه ایده ورکی ورته چې مخکې څه ښه ژوند او څه شیان او دا کندنکاری چې مخکې شوی وو اوس دوه کاله یو څوک درس ووایي دومره توانمندي نه لري چې دا کندنکاری وکړي زموږ ځوانان باید چې بده پوه سي چې واقعا موږ آبا او اجداد څه رقم کارونه یې کوله او څه رقم کوټو دوی ژوند کوله
د دې په خبره چې د افغانستان په بیلابیلو ځایونو کې ورته تاریخي آثار شته چې تر ډیره ویجاړ شوی او اړتیا ده چې ساتنه یې وشي تر څو راتلونکي نسل له خپل پخواني تاریخ خبر شي
درنو اوریدونکو د تاریخي سیمو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
سفر باندې روان شو زوته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چور شون دا جان میں واڑ پر کو یو ورس تے شام مرمن وے زیو واس ستا پچاو پچن ستا بندی و بدوستر گونا پناو یو ورځ و مونگ ستړي لد دومره ډېرو خلکو
Lambeth